درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده. ساده رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. افغان حکومت نن د سلطنه نورو طالب بندیانو د خوشی کېدو تابع کړی ده. په دې اړه به ریپورت واورو او دا چې طالبان د دغه بندیانو د خوشی کېدو په اړه څه عکس العمل لري دا به هم درسره شریکو. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. صفی الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: د بګرام په هوایي ډګر او فوزي اډې د نن سهار 5 راکټي بریدونو مسؤلیت د ایشیا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي نن به هم سل نور طالب بندیان آزاد شي. او د سوداګرۍ نړیوال سازمان ګواښ کړی چې د کرونا وایرس له لاسه اوښتی اقتصادي زیان به د اوسنۍ زمانې تر ټولو ژور اقتصادي تاوان وي. بشپړ خبرونه: د بګرام په هوایي ډګر د نن سهار راکټي بریدونو مسؤلیت د ایشیا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی دی. دې ډلې په یو بیان کې ادعا کړې چې د بګرام په پوځي اډه کې د هیلیکوپټرو د ناستې ساحه یا هیلیپاد هدف ګرځولی. خو په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په خپل ټویټر پاڼه تایید کړي چې په بګرام هوایي اډه نن سهار 5 راکټونه لګېدلي. په دې ټویټ کې راغلي چې چا ته په دې راکټي بریدونو کې زیان نه دی اوښتی او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه دغه پېښه څېړي. د ایشیا اسلامي دولت ډلې داسې وخت په بګرام هوایي اډې چې د امریکایي ځواکونو تر ټولو لویه پوځي اډه ده د راکټي بریدونو مسؤلیت ومانه چې د اسلامي دولت د خراسان څانګې یا ISK مشر اسلم فاروقي او ګڼ ملګري څو ورځې مخکې د افغانستان د ملي امنیت لخوا ونیول شول. د پروان د پولیسو ویاند هارون مبارز هم ازادي راډیو ته مخکې تایید کړی و چې د بګرام هوایي اډې ته نږدې له جان قدم کلي نه راکټونه توغول شوي وو چې دوی په هوایي اډه کې او دننه او درې دیوال ته نږدې لګېدلي وو. هغه ویلي وو څوک په دې بریدونو کې نه دي ژوبل خو مالي تاوان یې اړولی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد څو ساعته مخکې په خپل ټویټر لیکلی چې په بګرام هوایي ډګر توغندیز بریدونه دوی نه دي کړي. په بګرام هوایي ډګر تر دې مخکې هم ډیر داسې بریدونه شوي چې اکثر مسؤلیت طالبانو ته راجع شوی. وروستی وار د 2019 کال د ډسمبر په 11 سهار وختي طالبانو په دوو موټر بم او یو ځانمرګي بریدګر په دې هوایي ډګر برید وکړ چې ډګر ته نږدې د هستوګنو ملکیانو له ډلې دوه کسان ووژل شول او اتیا نور ټپیان شول. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي نن به هم سل طالب بندیان آزاد شي. د دې شورا ویاند جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د جمهور رئیس له فرمان سره سم به نن هم سل تنه طالب زندانیان به هغوی روغتیایي وضعیت د بند پاتې مودې او عمر ته په کتلو سره د سولې پروسه کې د پرمختګ او د کرونا سره د مبارزې په موخه باندې خوشی سي.
پرون هم سل طالب بندیان د حکومت لخوا خوشی شوي وو. تفصیل په همدې پروګرام کې اوریدلی شئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس 30 نوې مثبتې پیښې ثبت شوي. دا خبره د یاد وزارت ویاند وحیدالله مایار نن په یوه اعلامیه کې کړې. د هغه په خبره په دې سره په ټول افغانستان کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 404 ته رسیدلی. تازه پیښې 10 په کابل کې، 14 په نیمروز، 5 په کندهار، 4 په پکتیا، 2 په بامیان، 2 په بلخ او 1 په لوګر کې ثبت شوي. د عامې روغتیا وزارت د څرګندونو له مخې یوازې یو کس په 24 ساعتونو کې بیرته روغ شوی. په افغانستان کې د ټولو روغ شویو کسانو شمیر 2 رسیږي، حال دا چې د مړو شمیر بیا 15 ته لوړ شوی دی. د افغانستان د کورونا چارو وزارت د کرونا ویروس د مخنیوي په هدف په کابل کې تدابیر جدي کړي او ویلي دي چې که په ښار کې څوک بې موجبه وګرځي نیسي. د میدان وردګ ولایت سیمه ییز چارواکي وایي هلته په یوه هوایي برید کې د طالبانو نومول شوی والی او 4 نور وسلوال کسان وژل شوي دي. په دې اړه د میدان وردګ ولایت له مقامه ازادي راډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو نومول شوی والی ملا ولی جان مشهور په حمزه او 4 نور ملګري تیر ورځ د سید آباد ولسوالۍ پټانخیلو کلي کې د وسلوالو مخالفینو په یو مرکز په هوایي برید کې وژل شوي او 8 نور ملګري یې ټپیان دي. د میدان وردګ ولایت په خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه برید کې د وسلوالو مخالفینو د یو پټنځای سربیره د هغوی یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه تللي. وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د سوداګرۍ نړیوال سازمان ګواښ کړی چې د کرونا ویروس له لاسه اوښتی اقتصادي زیان به د اوسنۍ زمانې تر ټولو ژور اقتصادي تاوان وي. دا خبره د یاد سازمان رئیس روبرټو ازویریو په یو بیان کې کړې. په نړۍ کې د کرونا ویروس له لاسه شاوخوا نیمایي خلک په یو ډول نه یو ډول قرنطین دي او لوی او وړې سوداګرۍ په ټپه ولاړې دي. ځینو هیوادونو اوس دا هڅه پیل کړې چې څنګه وکولی شي د کرونا ویروس په خاطر لګیدلي محدودیتونه چې اقتصادي چارې سختې زیانمنې کړي اسانه کړي. د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې ټول نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر نږدې 1.5 میلیون او د مړو شمیر نږدې 9000 ته لوړ شوی دی. او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران په لوشیا حوثیانو په وړاندې جنگي نن اوربند اعلان کړ. د اوربند چې لنن غرمې څخه د اجرا وړ ګرځیدلې په دې هیواد کې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو په ملاتړ شوې. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ویان د ګروال ترکیه المالکی پرون په خبره کړي بیان کې ویل دغه اوربند به دوه اونۍ دوام وکړي خو ښایي اوږد هم شي. هغه هم درازو ویل دغه اوربند ځکه اعلانوي چې په یمن کې د کرونا وایرس د خپرېدو له مخنیوي سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش په تیره مارچ میاشت کې د یمن په ګډون د نړۍ له ټولو هغو هیوادونو او سیمو چې پکې جګړې او شخړې روانې دي غوښتي وو چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جګړې ودروي. افغانستان هم یو له دغو هیوادونو دی چې پکې د کرونا وایرس له خپرېدو سره ملګرو ملتونو د جګړې له ښکېلو خواوو په تیره بیا له وسلوالو طالبانو د جګړو د درولو غوښتنه کړې خو طالبانو تر اوسه مثبت ځواب نه دی ورکړی. دا مهم خبرونه.
خبرنه مولا زده رادیو نو اوریدل صفی الله سنگزی در توڑان دیکھل اوڑان دی پا دی خبرونه کی دا ریپورٹ نو موضوعات لرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې نن به هم سل نور طالب بندیان له زندان آزاد شي. د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل
نن هم سل تنه طالب زندانیان د هغوی روغتیایي وضعیت د بند پاتې مودې
طالبان د خوشی شو او خوشی کیدونکو بندیانو په اړه وایي چې د دوی او امریکا ترمنځ د هوکړې له مخې د تایید وړ نه دي. پر موضوع به بشپړ ریپورت ولرو. په همدې اړه چې د طالب بندیانو د خوشی کېدنه د افغانستان د سولې له بهیر سره څه مرسته کولی شي، د افغانستان د سولې د شورا له مرستیال حجی دین محمد سره مرکه هم اورو. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ وایي د حکومت او رسنیو لخوا د کرونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي اړوند خپرونکو اعلانونو د نشر هرکلی کوي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو که وخت د کرونا وایرس د خپرېدو په اړه چې په نړۍ کې حکومتونه ته څه اقتصادي ستونزې رامنځته کړي هم یو ریپورت لرو. له موږ سره اوسئ. کور کلی اونیس پروګرام او همدارنګا د ازادۍ رادیو او یونیسف ته اداري هغه پروګرام چې د ماشومانو د خوندیتوب او حقونو په اړه دی هم په دې یو سات کې خبري کوي. زموږ غلا ازادۍ رادیو نو اوري د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې نن به هم سل نور طالب بندیان آزاد شي. د دې دفتر ویان جاوید فیصل ازادۍ رادیو ته ویل چې د تیرې ورځې آزاد شوي سل بندیان ځینې خپلو کورونو ته رسیدلي خو طالبانو د خوشی شو او خوشی کیدونکو بندیانو په اړه ویلي چې د دوی او امریکا ترمنځ د هوکړې له مخې د تایید وړ نه دي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
روسته له هغه چې طالبانو له کابل نه د خپل بنديانو پر سر د بحث درې کسیز تخنیکی ټیم وغوښته، افغان حکومت له تیرې ورځې راهیسې د طالب بنديانو د ازادي دوه لړۍ پیل کړي. تازه د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د سلو نورو طالب بنديانو د خوشي کېدو اعلان وکړ. د دغه دفتر ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې دا بنديان د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان په اساس آزادي کی.
نن هم سلطنه طالب زندانیان د هغوی روغتیایي وضعیت د بند پاتې مودې او عمر ته په کتلو سره د سولې پروسه کې پرمختګ او د کرونا سره د مبارزې په موخه باندې خوشی سي. سلطنه طالب زندانیان د هغه لوی لیست برخه و چې د طالبانو تخنیکی کمیټې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د تخنیکی کمیټې سره په کابل کې تخنیکی مذاکرات پر مهال شریک کړي او تایید کړي وو. دا سلطنه پرون آزاد شو او پرون په ولایتونو ته ولاړل.
تیر ورځ هم افغان حکومت سل طالب بندیان د بګرام له زندانه په دې اجمنه خوشی کړل چې بیرته به د جګړې لیکو ته نځي. د ملي امنیت شورا دفتر ویان جاوید فیصل وایي د ولسمشر د فرمان له مخې به د بندیانو د ازادېدو پروسه مخ ته ځي خو دی وایي چې هر ورځ به د طالب بندیانو د خوشی کېدو په شمیر کې عدلون بدلون رامنځته کیږي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان په اساس چې د تیرې مارچ میاشتې په یولسم خپور سوی پکې راغلی وو د طالبانو 1500 زندانیان به د 1500 ورځو په ترڅ کې او له طالبانو سره د خبرو پر مهال خوشی کیږي. په فرمان کې راغلی که د حکومت او طالبانو خبرې پرمختګ وکړي هر دو اونیو کې به افغان حکومت 1500 طالب بندیان آزادوي چې له دې سره به 15000 زندانیان ټول خصيصي. له د سره د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر لوري په خبرسوي خبر پانه کې راغلی چې د دغه شورا سلاکار حمد الله محب د هغو هیوادونو له سفیرانو سره چې په افغانستان کې پوځي حضور لري د طالب بندیانو د خوسي کېدو په اړه خبرې کړې دي. د دغه لیدو کتو په ترڅ کې خغلی محب ویلي د افغان حکومت او طالبانو تخنیکی ډلې ترمنځ خبرو کې د لنجمنو مسایلو په تړاو هم یو لړ پرمختګونه سوي دي. هغه طالب بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې خوسي سوي او خوسي کېدونکي طالب زندانیان دوی ته ځکه د منلو او تایید وړ نه دي چې د دوی او امریکا ترمنځ د دوی د هوکړې لمخې په شرایطو برابر نه دي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان بیا وایي چې دواړه لوري دې له رامنځته سوي فرصت نه د تلپاتې سولې په هدف کار واخلي. د دې ډلې داود مایار ازادي راډیو ته وویل دواړه لوري دې د خنډ او ځنډ پر ځای د پرمختګونو لپاره هڅې وکړي.
دوی د دې لپاره چې دغه تلفات کم شي، مشکلات مثلا کوم شي موجود دی، د تزر د حل لار پیدا شي، کوم فرصتونه چې موږ لاسه ورکو، د دې ضرر ټول ملت ته، طالبانو ته، حکومت ته، ټولو ته متوجه ده. نو بهتره ده چې دوی ځان نه کار ونخلي، لکه عاجل دغه کوم مسایل چې فرق میاشت یو کال باد کیږي همدا اوس عملي کیږي.
ښاغلی معیار وایي حکومت یو مسؤول ارګان په توګه حق لري چې د بندیانو د خوسي کېدو پروسه د په پړاویزه توګه مخته یوسي ترڅو د خصوصیو بندیانو په اړه ډاډه سي چې بیرته د جګړې لیکو ته لاړ نسی. د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه چې د فبروري په 29مه نیټه وسوه، په هغه هوکړه لیک کې راغلی چې د افغانستان حکومت باید 15000 طالب بندیان د مارچ په 10مه د بین الافغاني خبرو تر پایل دمخه خصوصي کړي وای. هغه مهال باید د دولت زر تنه بندیان هم د طالبان لوري خصوصي وای. خدا بهیر له خندونو سره مخسه. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
بلخوا د افغانستان د سولې علي شورا وایي حکومت او طالبان د لوسنی رامنځته شوی فرصت د سولې د پروسې د لا پرمختګ لپاره هڅې چټکی او د اختلاف او د اختلافونو د رامنځته کېدو مخه دی ونیسي. د دې شورا مرستیال حجی الدین محمد سره فیروزی عزیزی مرکه کړي او په سر کې د افغان حکومت لوري د طالب بندیانو د خوشی کېدو خو د طالبانو د مخالفت په اړه ځینې پوښتنی چې څنګه یارسوي.
دا یوه خبر ته خو تاسو د افغانان چې بندیان دي کدا دلته د حکومت سره بندیان دي که طالبان سره بندیان دي، خدای هر څوک کورنۍ لري، بچیان لري، قرار لري، هلته کتلې دي، هغه عسکر دي، هغه هم څه د فکری خلک نه دي، مجبور خلک ولا لته الله زړه کو د پاره پولیس یا اردو ته ځي، هلته هغوی ونیسي بندي کېږي. کنه نو چې خلاصېږي دي کې د افغانستان خلک پرې خوشحالېږي او دغسې دغه بندیان چې خلاصېږي په دې هم خوشحالېږي. خو دا یوه خبره ده چې دلته د ډېر وخت راهیسې دا بندیان چې وختونه یې پوره وو هم دوی افغانستان حکومت نه خوشي کول، وختونه یې پوره وو، سپینګیر یې وو، ناجوړه وو، نو غالباً دې بندې ته پرېښو چې دا همدا تعداد پرې پوره کړي. نو په هغه حساب باندې او که دا طالبان وایي چې موږ دا موافقانه به کړي یا دا خلک نه دي، خو په هر صورت بندي خدای ازادي سلب شوې ده او دې کې داسې خلک هم شته چې بې ګناهي او داسې خلک چې ګناهګار به وي، خو بندي دی او بندي قابل د ترحم دی.
حاجي صاحب، یو خو د تاسو خبره دا ده چې که هغه طالبانو سره څوک په بند کې اوسي، افغان حکومت سره دا ټول افغانان دي، او د تاسو خبره دا خلک چې له بند آزاد شي، خو خبره دلته هغه توافق ده چې د هغې په اساس باندې کېدای شي که چیرې دغه بندیان له دواړو لورو نه، چې البته توافق په توافقنامه کې راغلي د امریکا او د طالبانو ترمنځ، که چیرې دوی خوسي کېږي بین الافغاني مذاکرات ته زمينه برابرېږي، تاسو اوس څه فکر کوئ چې طالبان که چیرې په دې باندې خپل اقدام نه کوي یا خپل ژمنه نه پوره کوي، د دې سلو بندیانو په مقابل کې باید شل هغه افغانان، هغه پوځیان چې له طالبانو سره دي، هغه باید رخصي سوي وای؟ خو تر اوسه طالبان چپه خوله دي او په دې اړه څه نه دي ویلي. څه فکر کوئ دا بین الافغاني مذاکرات څومره ننګولای شي یا د دې پر وړاندې څومره خنډونه رامنځته کولای شي؟
نو بین الافغاني مذاکرات خو اوس د وختونو د کورونا په وجه باندې دغه لیدل کتلو دا شیان سختي دي. تاسو خبرې تاسو کته چې دا بندیان مبارک وي، هغه په دغه په ذریعہ وشو، د ویډیو کال په ذریعہ باندې وشو، او اوس هم دا بریک سره راغلی وو د ختیځ نه په دې استدار چې دا وختونه مرمه چې دا کرونا موضوع سړي دي، نو دا بین افغاني مذاکرات شروع کیږي. خو ښه خبره دا ده چې هغه پورې ځکه دا بندیان کاغوی سره دي که دوی سره دي، یا چې دا خوشي کیږي ښه دي.
افغان حکومت همدارنګه طالبانو ته وړاندیز مو څه دی چې هغوی باید څه وکړي د دې لړۍ د چټکېدو لپاره؟
ښه خبره دا ده، یو هغه چې لوجستیکي مشکلات دي د بندیانو په خوشي کولو کې، چې یو ځل پنځه ځله یا شپږ ځله بندیان یو ځل دا خوشي کېدو داسې مشکل وي، که دا خبر نه خو چې افغان حکومت چې یو وار فیصله کوي د خوشی کوي خو نه خوشی او طالبان د خوشی ته د نور مذاکرات لپاره خبره ده چې دا نور سره باندې چې دې لپاره د خبره دام ده چې دا خبره شروع شي د سره د ځبن دا او د جنگ د کمیدو خبره وشي نو هم به بندیان خوشی شي او هم به مذاکره شروع شي.
دوستانو د سولی د علي شورا ل مرستيال حجي دین محمد سره مو د افغان حکومت لخوا د یو شمیر طالب بندیانو د خوشکیدو پر موضوع مرکه واوریده. تاسو موږ غلا ساده رادیو ناوړی
ازادي رادیو د بيطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی د حکومت او رسنیو لخوا د کرونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي اړوند خبریدونکو اعلانونو د نشر هرکلی کړی. دا بنسټ وایي د چې حکومت د دې ډول پیغامونو د خپراوي لپاره پیسې لګولې ښه کار یې کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د یو شمیر رسنیو د کرونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي اړوند د نږدې 40 میلیونه افغانیو پر ارزښت په وړیا ډول اعلانونه خپاره کړي. امید ظهیر مل په دې اړه رپورټ لري.
د کورونا وایرس د خطراتو په اړه د عامه پوهاوي اړوند د اعلانونو د خپراوي له کبله د 20 میلیون افغانیو د لګښت په تړاو د یو شمیر نیوکو وروسته اوس د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی د حکومت له دې اقدام هرکلی کوي. دا بنسټ همدا ډول د رسنیو لخوا د کورونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي اړوند د اعلانونو له خپراوي هرکلی کړی دی. د دې بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلواتګر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل روغتیایي سکتور او هغه کمیټه چې په دې اړه جوړه شوې اساسي کار یې عامه پوهاوی او اطلاع رسول دي. د دې قبله چې کورونا وایرس سره وقایوي مبارزه کیږي ځکه دا سکتور باید عامه پوهاوی ورکړي. هغه مهال چې په دې برخه کې یو شمېر پیسې په پام کې نیول شوې وي نیک کار دی. د کورونا وایرس د مخنیوي او د وقایې په اړه د دولت د عامه پوهاوي کمیټه چې مشري یې د عامه او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر کوي په تیرو درې اونیو کې د کورونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي اړوند نږدې 20 میلیون افغانۍ مصرف کړي دي. د دې پیسو ډیره برخه د تصویري او غږیزو رسنیو په وسیله د اعلانونو د خپرولو له کبله مصرف شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر رسنۍ وایي دوی د کورونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي لپاره د میلیونونو افغانیو په ارزښت وړیا اعلانونه خپاره کړي دي. د طلوع ټلویزیون رئیس مسعود سنجر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ارزش مجموعي کارایی که ما خود ما کردیم
دی وای هغه کار چې موږ په موبی گروپ کې کړای دی ارزښت یې 22 میلیون افغانۍ پورته دی. که تاسو د ډالر له مخې حساب کړئ نږدې 400,000 ډالر کیږي. د یک پونوم خصوصي ټلویزیون هم وایي د کورونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي له اعلانونو نږدې 1 میلیون افغانۍ له حکومت ترلاسه کړي دي. د دې ټلویزیون یو مسؤل حامد حیدری ازادي راډیو ته وویل دا پیسې به په بیوزلو د دې ټلویزیون د قربانیو په کورنیو او نورو اړمنو وویشل شي. د کورونا وایرس د مخنیوي او د وقایې په اړه د دولت د عامه پوهاوي کمیټې سلاکار سید احسان طاهری وایي رسنیو د کورونا په اړه د عامه پوهاوي د اعلانونو د خپراوي په برخه کې دوی ته ځانګړی تخفیف ورکړی دی. بلا شک ډیره به ښه وه چې دا اعلانونه یې وړیا خپاره کړی وای، خو دا مهمه ده چې خصوصي رسنۍ د اعلاناتو له پیسو خپلو کارکوونکو ته معاشونه ورکوي. موږ هم په دې شرایطو کې نه غواړو چې فشار پرې راوړو او وړیا یې نشر کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د کورونا وایرس د مخنیوي او د وقایې په اړه د دولت د عامه پوهاوي کمیټې کارونه د عامه روغتیا وزارت ته لیږدول شوي وو. د افغانستان آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی وایي رسنۍ او حکومت دواړه مکلفیت لري چې رسنیز پوهاوی زیات کړي، څو خلک کورونا وایرس جدي وګڼي او د هغې پر وړاندې ځان او خپل ګاونډیان وقایه کړي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.
په نړۍ کې د کورونا وایرس له خپرېدو سره ګڼ شرکتونه او تجارتونه تړل شوي. اوس حکومتونه اقدامات کوي چې خپل اقتصاد بیرته عادي کړي. دا اقدامات د اسارو او له پالیسیو نیولې له بېوزلو وګړو سره د خوراکي توکو تر مرستو دي. ملالۍ بشیر په دې اړه د رپورټ جزئیات تراوري.
بند سوي تجارتونه، تړل سوي بازارونه او میلیونونه بې دندې سوي وګړي، دا د نړۍ پر اقتصاد د کورونا وایرس د اغیزو پیل دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د نړۍ پر اقتصاد د کورونا وایروس د منفي اغیز په اړه داسې وایي. دا وایي دا وایروس پر اقتصاد اغیز لري چې په نتیجه کې به یې داسې اقتصادي رکود رامنځته شي چې په نږدې تاریخ کې ساری نه وي. د روغتیایي بحران په اوج کې هیوادونه او نړیوالې ادارې پراخې ستراتیژۍ عملي کوي چې تر دې لا هم د بدې نتیجې مخه ونیسي. په امریکا، هانګ کانګ، کاناډا او نورو هیوادونو کې یو شمیر حکومتي فنډونه یا مالی مرستې په مستقیمه توګه د خلکو لاسته ځي. یو یا څو ځلې مرسته د دې لپاره ټاکل سوې چې له کورنیو سره په بیړنیو اړتیاوو کې مرسته وسي او خراب سوي تجارتونه یو څه بیرته پر پښو ودرېږي. یو شمیر اقتصاد پوهان خبرداری ورکوي کله چې خلک له کورو د باندې نه وځي مصارف به یې هم کم وي. په هندوستان کې مستقیمه مرسته لا مهمه ده چې میلیونونه وګړي له لوږې وژغورل سي، ځکه مزدورکاره خلک نسي کولای ورځني کار ته دوام ورکړي. د هندوستان د مالیې وزیر نرملا سیتارامن په دې اړه داسې وایي: موږ د پیسو لیږد یوه د حل لاره په پام کې لرو او بله لاره دا ده چې له خلکو سره د خوراکي موادو مرسته وسي. موږ نه غواړو څوک وږي پاتې سي، نو خلکو ته کافي خواړه وشو. له سوداګریو او شرکتونو سره د حکومت د مرستې پلان هغه تجارتونه په پام کې نیسي چې د مصارفو، مالیې او پور تر بار لاندې وي. ایتالیا هغه اروپایي هیواد دی چې د کورونا وایروس له کبله تر ټولو زیات ځپل شوی. دې هیواد د اپریل په شپږمه نیټه د بیړنیو مرستو پلان تایید کړ. د ایتالیا صدر اعظم جوزپی کونتی وویل: زه اعلان کوم موږ د خپلو شرکتونو لپاره که واړه وي، لوی وي او یا کارګو وي، په چټکۍ سره 4 میلیارده یورو برابرو. یو شمیر اروپایي ټولنې هیوادونو له دې ائتلافه غوښتي چې د کورونا بانډ په نوم د ګډ پور اعلان کړي، خو ټولو هیوادونو له دې سره موافقه ونه کړه. خو دوی په یوه داسې پلان سره سلا سول چې د بیکارۍ کچه لوړه نه سي او دا به د 2.9 میلیارده ډالرو په ارزښت بحراني وضعیت ته د غبرګون د پلان برخه وي. د اروپایي کمیسیون رئیس اورسولا وندرلین په دې اړه داسې وایي: دا وایي موږ یو نوی وړاندیز لرو چې اروپایي اقتصاد ژوندی وساتل سي او هغه د اروپا مهارت لرونکې کاري قوه ده. اروپایي کمیسیون به د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته چې اړتیا لري پور ورکړي. د ګڼو هیوادونو مرکزی بانکونو د پور اخیستلو شرایط آسان کړي دي. امریکا، برتانیا، جنوبی کوریا او ګڼو نورو هیوادونو د اقتصاد پیاوړي کولو په خاطر د سود کچه کمه کړې ده. یو شمیر تجارتونه اجازه لري چې مالیه تر ټاکلې موده وروسته ورکړي او یو شمیر هیوادونو د خلکو د کورو میاشتني قسطونه ځنډولي دي. IMF یا د پیسو نړیوال صندوق ویلي د حکومتونو د هڅو د ملاتړ لپاره 1 تریلیون ډالر لري. د پیسو نړیوال صندوق رئیس کریستالینا جورجیوا وایي: IMF له نړیوال بانک او نورو نړیوالو ادارو سره یو ځای کار کوي چې نړۍ سره یو ځای کړي او د بحران پر وړاندې خوندیتوب رامنځته کړي. موږ د بحراني وضعیت لپاره 1 تریلیون ډالر لرو چې اقتصادونه له زیانمنېدو خوندي کړو. کورونا وایروس شایي پر اقتصاد میاشتې او کلونه خپل اغیز پرېږدي. هغه اقدامات به چې اوس اخیستل کېږي د ډېرې بدې نتیجې مخه ونیولای سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کرونا وایروس په چټکۍ خپریږي، که څه هم د کرونا په اړه ځینې بد خبرونه شته، تر څنګ یې ښه خبرونه هم شته. ګڼ خلک له دغه ناروغۍ نه په بیلابیلو هیوادونو کې د رغېدو په حال کې دي. یو لړ تدابیر له هرې ورځې په تیریدو سره روغتیایي کارکوونکي وړاندیزونه کوي چې یو لړ تدابیر کولای شي په کرونا د اخته کېدو چانس د ډېرو خلکو راکم کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو، خو اوس یوې بلې مسلې ته رسو. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي سخت دریځ ډلې په وړاندې اوربند اعلان کړی. دغه اوربند له نن غرمې راهیسې عملي کېږي او دوه اونۍ به دوام وکړي. دا ګام داسې مهال اخیستل کېږي چې ملګرو ملتونو په ټوله نړۍ کې د جګړې په ښکېلو خواو غږ کړی چې د کرونا د ګواښ له امله اوربند وکړي. اسدالله لودین نور جزئیات.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران په لوا شیعه حوثیانو په وړاندې جنګیږي نن اوربند اعلان کړ. دغه اوربند چې نن له غرمې څخه عملي کیږي په دې هیواد کې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو په ملاتړ شوی دی. د دغه ائتلاف ویان ډګروال ترکیه المالکی پرون په یوه خپاره کړي بیان کې وویل چې دغه اوربند به 2 اونۍ دوام وکړي خو ښایي اوږد هم شي. هغه همداراز وویل چې دغه اوربند ځکه اعلانوي چې په یمن کې د کرونا ویروس د خپرېدو له مخنیوي سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش په 13 مارچ میاشت کې د یمن په ګډون د نړۍ له ټولو هغو هیوادونو او سیمو چې پکې جګړې او شخړې روانې دي وغوښتل چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جګړې ودروي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش په یمن کې د شوي اوربند هرکلی کړی او ویلي دي چې دا کار به دغه هیواد کې له سولې او د کرونا ویروس د مبارزې له هڅو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارټن ګریفټس هم سوریه کې اوربند ستایلی او د جګړې د ښکېلو خواوی غوښتي چې له همدې موقع نه په استفادې ټولې دښمنۍ پای ته ورسوي او تلپاتې سولې ته کار وکړي. دا لا معلومه نه ده چې حوثي سخت دریځې به دغه اوربند سره موافقه وکړي او که نه. د دوی ویان محمد عبدالسلام ویلي حوثیانو ملګرو ملتونو ته یو داسې جامع وړاندیز لیږلی چې د جګړې پای ته رسول هم پکې شامل دي. عبدالسلام په ټویټر پاڼه لیکلی د حوثیانو وړاندیز به سیاسي دیالوګ او انتقالي پړاو ته بنسټ برابر کړي. خو د دغه اوربند له اعلانه 2 ساعته وروسته د سعودي دولتي تلویزیون وویل چې حوثیانو د یمن په مارب ښار یو بالستیک توغندی توغولی. د حوثیانو رسنیو بیا ویلي چې ائتلافي ځواکونو په حجه او ساده ولایتونو هوایی بریدونه کړي. په یمن کې چې د عربي نړۍ بې وزله هیواد دی وروسته له هغه تاوتریخوالی پیل شوي چې 2014 کال کې یې حوثي یاغیانو هغلته حکومت وپرځاوه. وروسته سعودي او ایران هم د یمن جګړه کې په نیابتي ډول ښکېل شول. له دې سره یمن له ناوړه بشري ناورین سره مخامخ شو.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی د عربي متحده اماراتو په مهم ښار دوبۍ کې تقریبا د ټولو پلورونکو سوداوي د کرونا وایرس له خپرېدو سره ګډوډي شوې دي، خو د شرابو بازار لا هم په دغه ګرم ښار کې نه دی سوړ شوی. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
په دوبۍ کې د مارچ په وروستیو کې د شپې په مخه پر ګرځېدو را ګرځېدو بندیز ولګېد. له ګرځندویانو دغه ډک ښار چې د جمعې او شنبې په ورځو به یې له وړاندویانو سره سمه هوا 8 درجې د سانتي ګرید ته رسېږي د شپې ښار دی. اکثر خلک د شپې سوداوي کوي او میلې کوي. د جنوري په 9 د کرونا لومړۍ مثبته پیښه په دوبۍ کې ثبت شوه. په متحد عربي اماراتو کې 2,695 کسان د پنجشنبې ورځې د خپرو شویو شمیرو له مخې په کرونا اخته دي او د 2 لسو ژوند یې اخیستی دی. اوس په دوبۍ کې د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې 24 ساعته ګرځبندیز دی. که څوک خوراکي شی اخلي باید له پولیسو اجازه واخلي. په دغه ښار کې چې شاوخوا 3,380,000 کسان ژوند کوي د بازارونو له بندېدو سره سوداوي کمې شوې دي. په تېره بیا له خوراکي موادو پرته د نورو شیانو خو د رستورانتونو بازار هم سوړ څه چې وران دی. اسوشیټډ پریس اژانس راپور ورکوي چې اوس د دوبۍ په زړه کې د هغو رستورانتونو سترې لوحې مړې دي چې د شرابو اعلانونه به پرې کېدل. ربیع یاسمین د یورو مونیټور نړیوال شرکت د بازار موندنې د برخې څیړونکی وایي چې لوکس هوټلونه او رستورانتونه په متحد عربي اماراتو کې د شرابو د مصرف کوونکو لپاره ډېر جذاب دي. خود دې سربیره چې رستورانتونه او بارونه په دوبۍ کې بند دي، په دغه ښار کې د شرابو بازار نه دی خراب شوی. د ام ام ای په نوم د متحد اماراتو حکومتي شرکت اوس د خلکو کورونو ته شراب وروړي او له ګران بیه شرابو چې د یوه بوتل قیمت یې $530 کېږي تر هغه ارزان بیه یوه چې د یوه بوتل قیمت $4.5 کېږي تر کورونو رسوي. هغه کسان چې شراب د خلکو تر کورونو رسوي هغوی وار له مخې اس ام اس ورته کوي چې په دومره وخت کې درځو دې کسانو ماسکونه تړلی وي، دستکشې په لاسونو کې وي او بوتلونه ورسره. د ام ام ای شرکت اداري مسؤول مایک ګیلن اسوشیټډ پریس اژانس ته په یوه ایمیل کې ویلي چې دا د دوی د کار لومړۍ ورځ دی خو تر اوسه پورې سودا ښه روانه ده. په دوبۍ کې په عادي حالت کې چې څوک شراب اخلي باید خپل پاسپورت ورښکاره کړي یا هم هغه کارت ورسره وي چې د دوبۍ پولیسو خلکو ته ورکړی وي. هغه کسان چې مسلمانان نه وي او عمرونه یې تر 20 کلونو لوړ وي د شرابو د اخیستو لایسنس اخیستلی شي. د دوبۍ په هوایي ډګر کې تیر میلادي کال 9 میلیونه بوتله بیر، 3 میلیونه او 1 لک بوتله ویسکي او 1.5 میلیونه بوتله واین پلورل شوی وو.
دوستانو وخت څلور نیمې بجې شوې. یو بار بیا په مخې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته لصفی الله ستانکزی اورو.
د بګرام په هوایي ډګر او پوځي اډې د نن سهار 5 راکټي بریدونو مسؤلیت د ایشیا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي نن به هم 100 نور طالب بندیان آزاده شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس 30 نوې مثبتې پیښې ثبت شوي. دا خبره د یاد وزارت ویاند وحیدالله مایار نن په یوه اعلامیه کې کړې. د هغه په خبره په دې سره په ټول افغانستان کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 404 ته رسیدلی. د میدان وردګ ولایت سیمه ییز چارواکي وایي هلته په یوه هوایي برید کې د طالبانو نومول شوی والي او 4 نور وسلوال کسان یې وژل شوي دي. او د سوداګرۍ نړیوال سازمان ګواښ کړی چې د کرونا ویروس له لاسه اوښتی اقتصادي زیان به د اوسنۍ زمانې تر ټولو ژور اقتصادی تاوان وی. د جان هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر نږدې 1.5 میلیون او د مړو شمیر نږدې 9000 ته لوړ شوی دی.
دوستانو خبرونه مو اوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلای شئ. اوس هم رازو ونیزو پروګرامونو ته خو ترې مخکې د کرونا وایروس په اړه یو بل ریپورت اورو. دا ریپورت زما همکاري فریبا ظاهر چمتو کړی دی. وایي چې د آکسفام نړیوال سازمان په یو تازه ریپورت کې ویلي کرونا وایروس ښایي د نړۍ شاوخوا 1.5 میلیارد وګړي د فقر لوري ته بوسي. په دې ریپورت کې چې د پنځمه پورس خپور شو در زونه شوی چې څنګه د کرونا د بحران لکبل د کورنیو عایدات او مصارف پر بي وسلو اغیز کړي یا کوي. نور تفصیل به لا فریبا ظاهر نه وړو.
د اکسام نړیوال سازمان راپور چې د پنځمه پورس خپور شوی د کرونا وایروس لکبل د رامست سوی اقتصادي بحران عمق د 2008 کال تر اقتصادي بحران جوړ بولي. اټکلونه شی روان وضعیت په کتو شای له 1990 کال راهیسې د لمړي ځل لپاره نړیوال فقر ډیر سي. د راپور لمخې د فقر پر ډیرېدو سره به ځینې هیوادونه بیرته د بیوزلۍ هغه حالت ته ورګرځي چې درې لسیزې مخکې تجربه کړې وو. د راپور لیکوالانو د نړیوال بانک لخوا د بیوزلۍ یا فقر د ټاکل شوو معیارونو پر اساس ارزونه کړې. د دې معیارونو لمخې هغه کسان چې په ورځ کې 1.9 ډالر یا تر دې په لږو پیسو ژوند کوي شدید فقر او هغه چې ورز کې 15.5 ډالر یا تر دې کم لګښت لري د بیوزلۍ په لوړو کښو کې حسابېږي. د اکسفام د راپور پر اساس که په عوایدو کې 0% کموالی راسي شدید فقر به په ټوله نړۍ کې له 400 میلیونه وګړو څخه 922 میلیونه کسانو ته لوړ سي. دغه راز د هغو کسانو شمیر چې په ورځ کې په 15.5 ډالر یا تر دې په لږو عوایدو ژوند کوي شایي له 548 میلیونو تر نږدې 4 میلیارد کسانو پورې ورسیږي. اکسفام زیاتوي په دې حالت کې ښځې تر نارینه وو ډېر له خطر سره مخامخ دي ځکه هغوی تر ډېره په غیر رسمي برخو کې کار کوي چې د استخدام حقونه یې لږ او یا هم په نشت کې راځي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو افغان کارپو ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل چې نړۍ به شایي د دې بحران اغیزې تر 10 کلونو وزغمي.
رومي اغیزه په دنیا کې ډیر ژور دي کله چې ستاسو کال هم دی هغه اثرات پاتې شي. تر اوسه پورې لوی اقتصادي دنیا برته خپل ماشين چلان کوي نه دي او تولید په هغه کچه چې باید وي نه دي.
د راپورونو لمخې یوازې په امریکا کې په تیرې شاوخوا یو میاشت کې 3 میلیونه وګړي بیکاره سوي دي چې د اقتصاد پوهانو په باور د بیکارۍ سطحې لوړېدل د لوی اقتصادونو لپاره سخته ضربه ده او دا په خپله د بازار رونق کموي او د نړۍ نورو هیوادونه ترې اغیزمنېدای سي. نړیوال بانک تیره اونۍ وویل که حالات بدتر سي، یوازې په ختیځ آسیا او پاسیفیک سیمه کې به د بېوزلو انسانانو شمیر 1.5 میلیونو ته لوړ سي. په ټوله کې د آکسفام د تازه راپور له مخې د نړۍ حکومتونه د مخ پر ودې هیوادونو د ملاتړ لپاره لږ تر لږه 2.5 تریلیون ډالرو برابرولو ته اړتیا لري. یاد راپور زیاتوي شتمنو هیوادونو ښودلی چې په دې بحراني شرایطو کې کولی سي د خپلو اقتصادونو د ملاتړ لپاره تریلیونونه ډالر ولګوي. د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالډ ترامپ تیره اونۍ د روان بحران په ترڅ کې د خپلو وګړو سره د مرستې لپاره 2.2 تریلیون ډالر ځانګړي کړل. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل و چې د یوې ناروغۍ د مقابلې لپاره یې دومره پیسې ځانګړي کړې. په داسې حال کې چې مخ پر ودې هیوادونه دا وړتیا لري چې د روغتیایي او اقتصادي اغیزو سره مبارزه وکړي، خو د آکسفام راپور اټکل کوي چې د کورونا ویروس بحران به پر شتمنو او بېوزلو هیوادونو لا ډیر اغیز ته دوام ورکړي. دا راپور داسې مهال خبریږي چې د اروپایي ټولنې د مالیه وزیران نن پنجشنبه یو ځل بیا غونډه جوړوي څو د روان اقتصادي ناورین څخه د راوتلو په هدف پر یو شمېر مالي اقداماتو توافق وکړي. دوی د روانې اونۍ په سر کې هم په دې اړه خبرې کړې وې، خو د ځینو اختلافاتو له کبله دا خبرې وځنډېدې. د اروپایي ټولنې مشرانو د مارچ پر 26مه د دې بلاک د مالیه وزیرانو ته دوی اونۍ وخت ورکړی و چې پر ځینو ژغورونکو اقداماتو سلا سي. هر ډول اقدامات د ټوله بلاک تایید ته اړتیا لري. د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه او اروپایي کمیسیون له وړاندې د اقتصادي بحران د اغیزو راکمولو په هدف یو شمېر اقدامات کړي چې میلیاردونه یورو ارزښت لري. بلخوا نړیوال بانک په یو تازه اټکل کې د پنجشنبې په ورځ ویلي چې د کورونا ویروس ناورین به په 2020 کال کې د جنوبي افریقا وچه له داسې اقتصادي رکود سره مخامخ کړي چې په تیرو 15 کلونو کې یې ساری نه و.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی یو شمیر کورنۍ غواړي چې ډیر بچي ولري.
لبد مرغه چې په افغانستان کې د کورنۍ پاړوان، د کورنۍ نظم پاړوان، د کورنۍ د پلان پاړوان، په کوم سن کې واده وکړو، څومره اولادونه راوړو، په کومه فاصله راوړو، دا هرڅه مسائل په دودیز لحاظ هیڅ نشته.
د تاسو په نظر نړۍ ته د ډیرو ماشومان راوړل کوم ستونزې پیدا کولی شي؟
دوا ورونه ست څلور خورګانې فلار منه خورګان ته خشان اخلي نوې کالی او نو مونږ ته اخلي او نو بوټونه مونږ ته اخلي. فلار منه د دکاندار ده او ماش بل نه لري.
او د هل لارې چارې کومې دي؟
ډېر کوشش او ډېره هڅه وکړئ چې نظر نور مایدو پلرو ته ډېره مینه وکړئ، نظر نور مایدو پلرو ته ډېر وخت ورکړئ، ډېر فکر وکړئ او ډېر پام او دقت.